شپږ بجې شوې دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شي بر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې د سیمه ییز اجماع هڅې کوي او د افغان سولې په تړاو مو د پاکستان د پوځ له نویو څرګندونو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره مسکو ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپه نن واستول شو او د ارمنستان صدر اعظم وروسته لدې چې پوځ په کودتا تورن کړ، خلکو ته د قراری سپارښتنه وکړه. خبرونه د غزنی د ولایت یو چارواکی نن په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د غزنی د والی ویاند واحد الله جمعزاده نن پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل چې د ولایت د جلساتو مدیر محمد موسی اخلاقی نن ماسپخین د غزنی خار اړوند د امیر محمد خان کلاسیمه کې ووژل شو. ویاند زیاته کړه چې پر اخلاقی او زوی د بیغاګه تومانچه دزې شوې.
ناپیژند وسلوالو د غزنی ولایت مقام د جلساتو تنظیمونکي مدیر ښاغلی محمد موسی خان اخلاقی په بې صدا توپانچې سره په ډزو شهید کړی. د غزو په دغه پیښه کې ټپي شوی دی.
له دې مخکې 203 تن در قولي اردو نن وویل طالبانو تیر ماښام د اندړ ولسوالۍ د وړې ارزو او غټې ارزو سیمو پر پوستو د برید پلان درلود، خو افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې 23 طالبان ووژل او 10 نور ټپیان کړل. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره روسیې ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادۍ راډیو ته وویل د سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوالې اجماع پیاوړي کول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده. لبلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمینن ازادۍ راډیو ته ویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړی جوپه چې 60 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 60,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دی. څه موده مخکې هم د افغانستان 40 ډوله وچه میوه کاناډا ته صادره شوه. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان صدر اعظم وروسته لدې چې پوځ په کودتا تورن کړ، خپل خلکو ته د قراری سپارښتنه وکړه. نیکول پاشینیان نن وروسته لدې چې پاوز د استعفا غوښتنه وکړه د خپل پلویانو په ملګرتیا د پلازمینه ایروان واټونو ته ووت. هغه له سرتیرو وغوښتل چې خپل دندو ته دوام ورکړي او د هیواد ساتنه وکړي. پاشینیان د ایروان په جمهوریت چوک کې شاوخوا 20,000 کسانو ته په وینا کې ویل چې ارمنان به پاوز ته اجازه ورنکړي چې پر هیواد واک وچلوي. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو څنګ نن په یو بیان کې ویل چې له پاشینیان څخه د استعفا غوښتنې الات د مرستیال لوی درستیز د لری کولو د پریکړې پر وړاندې د پاوز اعتراض دی. پاشینیان مخکې لدې په یو ویډیوي پیغام کې د خپل اقداماتو دفاع وکړه.
ما پرون او نن پریکړه وکړه چې مرستیال لوی درستیز او لوی درستیز لدندې ګوښه کړم. ما ټول لازم اسناد لاسلیک کړل چې ورپسې د لوی درستیز دفتر یو بیان خپور کړ چې پاوز زما د استعفا غوښتنه پکې کړې.
د قفقاز په دې هیواد کې چې یوازې څو میاشتې مخکې له آذربایجان سره درنه جګړه وکړه، د ناکرارۍ د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. مسکو چې د ایروان متحد دی ویلي دي چې په ارمنستان کې د چټکو بدلیدونکو جریاناتو له کبله اندېښنه لري. کرملن له دواړو خواوو غوښتي دي چې د زور له کارولو ډډه وکړي. فیسبوک د میانمار د پاوڅ ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پوځ ځپونکي اقدامات بللی دي. په میانمار یا پخوانی برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره آونګ سان سوچی او د هغې د ګوند د مشرتابه ډیری غړي یې ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انسټاګرام له اوسه بند شوي. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د میانمار د کودتا له پیله ټول جریانات چې مرګونه تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شوي. او د امریکا د روغتیايي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي دا واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا د مقاومې بڼې پر وړاندې وجود خوندي کوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د اونۍ په پای کې خبرې وکړي. د ادارې کمدارز د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوس مهال په امریکا کې روان دی هم امیدوارونکي معلومات خپره کړي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو. هرات کې هم د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 4. مزار شریف کې به اسمان نیمه وریز وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 3. کندهار کې به اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 15. او جلال آباد کې به ورښت وي د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 14 اټکل شوی ده.
دا سچ رډو ما شامنی خبری ما چلاوري. په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو له دوو هڅو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ماسکاو ته مخه کړې او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی. په افغانستان کې به د هم د مرسته شویو کورونا واکسین د ویش پاړه واوري چې لاس سره دولتي چارواکو او نورې پوځ روغتیایي کارکوونکو خبریالانو ته ځانګړي شوي. په کندهار کې د کبانو د فارمونو شمیر 1900 څخه تیر شو.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي نو تقریبا 50% د پاکستاني مایان مخور ډب کړی دی.
د دې مجلې په وروستیو کې به واوري چې د افغانستان دوه سندرغاړي اطلاعات او فرهنګ وزارت ونازول.
استاد ګلزمان ته د پښتو د موسیقي د بابا او سردار ته به پولی ته د دمبوري د سلطان لقب ورک.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادو ترمن د اړیکو پیاوړتیا او له ترهګرۍ او پلان شویو جرمونو سره مبارزه د دې سفر نور اهداف بلل شوي دي. بل لور ته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ ترلاسه کولو لپاره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه د ښاغلي اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسي چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلي اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا له ترهګرۍ افراطیت او پلان شویو جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول د دې سفر مخکې دی.
ښاغلي اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې ستونزې جوتې دي. مود وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي امیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهال یا موقت حکومت ننګه وکړه. همدا ډول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته یې د دې هیواد له چارواکو سره لیدو کاته وکړل. خو دا روښانه نه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې د دې موضوعاتو په اړه له خپل روسي سیال سره د افغان حکومت اندېښنې مطرح کړي او کنه. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ښې همکارۍ د راجلبولو لپاره عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي له دې سفر وړاندې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې به له پاکستان وغواړي چې طالبان اوربند او همدا ډول د سوري خبرو بیا ځلي پیل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر د وځي له سفر سره سم د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپله 19 غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو پلوی کوي کنه وویل، اوسنی افغانستان د نوې ملسی په څیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړی.
مسائل څه ډول مختزی پاکستان پکې یوازې د آسان چارې ونډه لري او موږ دا کار کړی بیا یې هم کوو، ولې د هغه ځای په اړه پریکړه خپل افغانستان کوي. د افغانستان خلک او رهبری باید دا وټاکي چې دا خبرې څه ډول مخکې وړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې هغه ډول چې اړتیا ده همکاري نه ده کړې. د پاکستان په اړه د څرګندونو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل عثمان له دې هیواد سره اړیکې عادي نه دي. افغانستان حکومت له دې وړاندې هم له پاکستان او طالبانو غوښتي چې خپل منځي اړیکو په اړه یې وضاحت ورکړي. هغه څه چې لا یې ځواب نه دی لیدل شوی، ولې طالبانو او پاکستان دواړو په زړونو رد کړي چې ګنې له یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر نن د ماسکو په ایم جی مو پوهنتون کې وینا وکړه. د پخپلو خبرو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ له ولسمې پیړۍ را وروسته چې اوسنی افغانستان تاسیس شوی دی اړیکو ته اشاره وکړه او ویل چې د دواړو هیوادو روابط د سړې جګړې له یوې مودې پرته تل شو. ښاغلی اتمر زیاته کړه چې دی هیله مند دی چې د افغانستان او روسیې اړیکې نورې هم پیاوړې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هند 15 لک ډوزه کورونا ضد واکسین څخه 10 دولتي چارواکو ته ځانګړي شوي. د دې لپاره چې مخکې ویل شوي وو دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو کارکوونکو ته پیشکاري شي، اوس ځینې وایي چې باید دا واکسین عادلانه وویشل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کورونا وایرس د لمنځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروانه شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پریکړه کړې و چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو خبريالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 10 دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
بسر محدود
مګیو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیر شاوخوا 10000 دوزو ته رسیدي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوز واکسین مونږ ته تلدي خاط شو.
لوبلي خوازنی هیوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کورونا ناروغي تیر کړی وای لومړی ته باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي،
متوازنه وویشل شي، دا سینې چې کسان ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي، لکه مخکې چې کورونا د ویروس پر اتاک سره افغانستان ته زیات کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زور واکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول ته دی په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چاته چې رسي اولیت پنځي سي هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل.
هلال بیا لري او پروتو سیمو کې د واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لمړی بیا لري او لري ساحه چې د خار او د آبادوی نه لري خلک پراته دي، خوار غریب خلک پراته دي، اول باید یغوینه شروع شي. څکه چې د سیمه منطقي موږ په وطن کې شته د سیوی صحي خدماتو ته لاسرسي نه لري او روزمره د وایرس ساغونه قرباني اخلي. غټو غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقي دا کوم ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا د اندېښنو ته په ځواب کې ویلو مرسته شوی 1500 دوزه واکسین څخه 1100 دوزه روغتیا پالانو ته، 1600 امنیتي ځواکونو ته او پاتې نورې خبريالانو ته ځانګړي شوی. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې بچاته د فساد اجازه ور نه کړي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 80% نفوس ته واکسین واخیستل شو په دوم پړاو کې ورته پچکاري شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1400 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 1800 غوښه تولیدوي. په دې اړه له کندهار راپور لرو.
خیبر د کندهار ښار په جاده کې په نسبتاً یو لوی دکان کې ماهی پزی کوي. نوموړی چې د تیرو درو کلونو راهیسې کندهار کې ماهیان یا کبان پخوي او پر خلکو یې پلوري وایي چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غوښې علاقمندان زیات سوي.
خلک راځي ماهیانو ته راځي او خوري. خلک ډیری راځي ماهیانو ته، د جمعې ورځ، د پنجشنبې ورځ بیا بیخینو زیاد خلق رازی بیخی راشی با دی سرک که سگنه پریدی داست کران موتر نه بیخی.
په کندهار کې دا مهال د ماهیانو یو من اومه غوښه چې 4.5 کیلوګرامه کېږي په 400 افغانۍ پلورل کېږي. د مجید په نوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینهوال لري.
یعنی یو خوراک د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی زموږ ماهی په ځای کې چې پخې په 1.5 افغانۍ باندې راځي، او همدغه چې قیمتونه لوړیږي چې کیلو یې په 3.5 چاریا کې په 4.5 همداسې منې پخه په 1.5 راځي، او اومه چې دی په هر څه کې په من کې 4.5 ارزانېږي، یعنی په 1.25 اومه من راځي.
په کندهار کې د ماهیانو غوښه له هغو فارمونو ترلاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په وروستیو 5 کلونو کې جوړ سوي. د دغه فارمونو شمیر 1.14 رسیږي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 6,300 تنه غوښه تولیدوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي د ماهیانو دغه غوښه د کندهار تر څنګ ګاونډیو ولایتونو او آن کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي.
دا غوښه علاوه د کندهار څخه مرکز، هلمند، سروبي او نورو سیمو ته هم صادرېږي او په کندهار کې په مصرف رسېږي. همدارنګه ډېر خلک د خپلو فارمو غوښه په خپله باندې مصرفوي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ سوی. محمد ابراهیم چې د تیرو 5 کلونو راهیسې د کندهار په ختیځ دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا دې تار کړ چې پر خپله 2 جریبه ځمکه د کبانو د روزلو فارم جوړ کړي چې اوس هر ورځ له دغه فارم څخه 500 کیلو غوښه ترلاسه کیږي.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، زیات په مصرف رسیږي، اړتیا ډیره ده. نو تقریبا 500 د پاکستانی مایان مخ ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو د ورځې 500 کیلو موږ خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابرو.
د کندهار اوسیدونکی نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري. هغه وایي
راغلی وم دلته مې مایان وخوړ، اوس ژمی دی، ډېر ښایسته مایان دي، ښه خوند لري. بس داسې یوه ورځ میله چې مې میلې ته مې شوق کېږي، بره راسم نه ځم، بل ځای ته نه ځم، راسم دلته په داسې تنو کې مایان وخورم.
کتونکو وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې په چټکۍ روانه وي نو لیرې نه ده چې دغه ولایت د کبانو په یو لوی تولیدونکي ولایت بدل سي.
په کندهار کې د کبانو فارمونه وړې په یو جریب کې او سترې تر 45 جریب ځمکه پورې ځای نیولی دی. په غزنی کې بزګران د میوه لرونکو نیالګیو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. دوی وایي تیر کانه میو څه ورکړل شول خو ډېرې وچ شول. له غزنی راپور لرو.
دا غزنی ښار جنوب لور ته په 4 کیلومتره واټن د سپندې په کلی کې په یو موسمي خزان وهلي باغ کې مرغۍ دا ونو پر شاخونو ناشته دي. خو میرزمان په دغه باغ کې په اوبو لګولو بوختای. دای تقریبا 10 کلن دی. میرزمان وایي کال په کال نوې دود سوي میوه لرونکي نیالګي لګوي خو تیر کال یې چندان خوند نه و ځکه چې زراعت ریاست بزګرانو ته پر وخت نیالګي نه و ورکړي.
که د حمل میاشتې چې تیره شي بیا د ځمکه په دې خطر آمده نه وي چې هغه وخت پې تېري، نو په هر شي باندې چې وخت تېر شي طبیعي خبره ده چې بیا دا خو زراعتي برخه د زراعت کې حکم او فصل یې حکم او بوټي چې په خپل وخت کې نه نیول شي نو هغه بیا ښه فصل نه ورکوي.
د غزني خوږیانو ولسوالۍ محمدین زراعت ریاست ته د نیالګیو د ترلاسه کولو په مخه راغلی دی. دی وایي زراعت ریاست تر خپله وسه مرسته کړې ده خو بیا هم د نیالګیو په برخه کې تر یوې اندازې ناغیري کوي. محمدین هم د تیر کال خبره کوي چې ګویا نیالګي پر وخت نه دي ورکول سوي.
تیر کال هم نیالګي راکړي وو خو نیالګي له وخت نه وخت راکړل، هغه نیالګي وچ شول او هېڅ دا چې نیالګي شنه نه سو بلکې موږ هغه خواري ورسره په اوبو لاهو سوه. زما هیله دا ده د زراعت ریاست باید موږ ته پر وخت نیالګي راکړي تر څو په وخت وکړو. د یوې خوا هم اقتصاد ورسره وغوړېږي، له بلې خوا به زموږ نیالګي راشنه شي.
د غزني ریاست چارواکي هم مني چې دغه نیالګي پر وخت نه ورکول کېږي. په کرنې ریاست کې د باغداري د څانګې مسؤل زکریا هوتک وایي
تر هغه د موږ پلان د مرکز نه راځي
پلان مو منظوریږي او موږ ته هدایت راکول کیږي چې دا نیالګي په دغه ولسوالۍ کې په مرکز او مختلفو بخشو کې توزیع کړي. نو موږ ته تر اوسه پلان راځي او تر اوسه دغه نیال موږ ته خریداري کیږي او د موږ د کرنې ریاست په اختیار کې راکول کیږي. متاسفانه لږ ناوخته کیږي، خو موږ ته په تلاش کوو، کوشش کوو چې په وخت او زمان سره دا نیالګي دهقانانه ته.
د غزنی ډیری اوسیدونکي په دغه ولایت کې په کرکیله بوخت دي. د انګورو، مڼو، زردالو، ځمکني توتانو، زعفران، آلوبخارا او ځینو نورو شیانو ترڅنګ غنم، جوار، خټکی، هندواڼې او بادرنګ د غزنی مهم پیداوار ده.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نور زیم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالۍ نه د بکوا په سیمه کې دشت سیمه د ټول برمی و چې سوي د برمی تقریبا 100 گز 100 شپږ گز اوسه 2 انچ وبلري. نو موږ د حکومتي کسان څخه نه غواړو، د لوړپوړو کسان څخه نه، چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمه دلته دغه بندونه ورته وتړیم، دغه د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ ته چې اوبه او څه پیدا شي پر سر باندې رود ولا هیڅ هم نه لري. خالی پر دریا باندې مخکې ولاړه وه بکوا سیمه، نو اوس اوبه پر مخ باندې وچوي دي. ګرد بکوا ته ورسول خلک یې ځینې ووتل، د چشنګ اوبه نه پسکې پیدا کیږي. نو باید چې د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ چې دلته د بند ورته وتړي، نو هغه ته بیا اوبه کار ورته کولی شي.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه، دا چې په څلوي کې 1480 کورنۍ ژوند کوي. 1480 کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړپوړو چارواکو نه مداهده ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلې حل او فصل کې ماشومان دې لرې لرې ځایونو ته مدرسو له بوجي دي په پردو کورونو کې ټیټ ولي، او څوک دې په پردو کورونو کې میاشتې تېرې یو هلته مکتب په درسونه کېږي په هغو باندې هیله مې دا ده او ارزو مې دا ده چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مکتب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ افغانستان کې باید چې سوله راشي، موږ غواړو چې سوله وشي، خپله طالبانو باندې زه خو پر اشرف غني باندې زه خو پوه چې خپل سوله وکړي، په دفر لحاظ د خدای خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټوله تاک په تاک سوله ټوله شهیدانیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د سخت بېوزلۍ پر ختمولو د خپل هیواد د بشپړ بری ادعا کړې او اعلان یې وکړ چې په دې برخه کې بشري معجزه کړې. خو د هغو معیارونو په اړه پوښتنې شته چې د چین کمونیست رژیم د دې ادعا لپاره لري. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د چین ولسمشر وایي حکومت د 2 کلونو هڅو په ترڅ کې توانېدلې چې په خپل هیواد کې شدید بېوزلۍ په بشپړه توګه له منځه یوسي. نن په بیجنګ کې په یو لړ مراسمو کې د چین ولسمشر شي پر دې اعلان سربیره د کلیوالي ټولنو ځینو چارواکو ته جایزې ورکړې او ژمنه یې وکړه چې د نورو مخ په پراختیا هیوادونو سره به د چین دا بلګه شریکه کړي. شی جین پینګ دا وکړه هیڅ بل هیواد په دومره کم وخت کې سلګونه میلیونه کسان له بېوزلۍ نشي ایستلی. د نوموړي په وینا دا یوه بشري معجزه ده چې په تاریخ کې به پاتې شي. د چین ولسمشر په 2015 کال کې ژمنه کړې وه چې تر 2030 میلادي کال پورې به په دې هیواد کې شدید بېوزلۍ له منځه یوسي. دا د چین د کمونیست ګوند د هغه پلان په ترڅ کې تر ټولو مهم هدف و چې وایي غواړي د دې ګوند د بنسټ ایښودلو تر 30 کالیزې چې راتلونکي جولای کې پوره کیږي یوه نسبي بسیا ټولنه جوړه کړي. تیر کال بیجنګ اعلان وکړ چې دوی د خپل حقې اوږدې مودې هدف ته رسیدلی چې ټول وګړي د لږ تر لږه 2.5 ډالرو ورځنی عاید په لرلو د بېوزلۍ له کرښې پورته شي. دا عاید د اندازه د نړیوال بانک د تر ټولو کم معیار څخه چې 1.9 ډالر دی یو څه پورته ده، خو تر هغې کمه ده چې د ډیرو عواید لرونکو هیوادونو لپاره یې سپارښتنه کیږي. نړیوال بانک وایي چین د 1980 کلونو راهیسې وروسته له هغې چې د بازار په برخه کې اصلاحاتو ته مخه کړه تر 800 میلیونو زیات وګړي له شدید بېوزلۍ راپورته کړي. تر دې مخکې لسیزو کې د چین د دولت پلانونو د دې کمونیست هیواد اقتصاد ځپلی و. د پنجشنبه په ورځ په خپله اوږده وینا کې د چین ولسمشر د چین د سیاسي سیستم ښېګڼې وستایلې او وویل بیجنګ اوس د هغو پرمختګ په حال کې هیوادونو سره مرسته کوي چې د ده په وینا اوس د بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. چین د زیربناو لکه سړکونو او عصري اپارتمانونو د ودانیو د جوړولو لپاره میلیاردونه ډالر ولګول او په دې برخه کې یې خپلو بې وزله کلیوالي ټولنو کې مالیاتي هڅونې او سبسایډۍ رامنځته کړي. د چین ولسمشر نن په بیجنګ کې وویل چې هیواد په تیرو 8 کلونو کې د بې وزلۍ د ختمولو سره د مبارزې په برخه کې 1.6 تریلیون یون چې شاوخوا 240 میلیارد ډالر کېږي لګولي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وایي دا روښانه ده چې د 1980 کلونو راهیسې په چین کې د ژوند معیارونه په ډراماتیک توګه بدل شوي، خو د بیجنګ دا چې وایي په بشپړه توګه یې شدیده بېوسلي پای ته رسولې له شکونو سره مخ ده. منتقدان په دې برخه کې د بېوسلۍ لپاره د نسبتا ټیټې کرښې ټاکل او د بېوسلۍ د ختمولو لپاره په ځانګړې شوې بودیجه کې د فساد د قضیو ادعاو ته ګوته نیسي. دوی په دې اړه هم پوښتنې لري چې د بېوسلۍ په اړه د چین د حکومت رسمي معلومات خو به د دې لپاره بدل شوي نه وي څو د چین د واکمن ګوند سیاسي اهدافو سره سمون ولري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12.9 پټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 نیول شي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلو په ورستیو کې د افغانستان پړه یو راپور لرو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقي د بابا او د هزاره سندرغاړي صفدر توکلی ته د سلطان دنبوره لقبونه ورکړل. دغه وزارت وایي چې له دې کار یې هدف د هیواد له تجربه لرونکو او پخواني سندرغاړو ملاتړ دی. د چهارشنبې په ورځ د وزارت له لوري په دې مناسبت یوه ناسته هم جوړه شوه چې له سندرغاړو د ملاتړ په هدف 8 سندرغاړو او د موسیقي هنرمندانو ته د استادي لقبونه پکې ورکړل شول. له کابل راپور لرو.
ګلزمان او صفدر توکلی د افغانستان د موسیقي نموتې چیرې چې خلک یې له غږونو او هنر سره ځانګړې مینه لري. ګلزمان درې اتیا کاله وړاندې د خوست په چینو کلي کې زیږیدلی. په اوو کلنۍ کې یې له موسیقي سره مینه پیدا شوه. په لومړیو کې دریا وهله، په کور او کلي کې به سندرې ویلې، د خلکو ترمنځ او په دې برخه کې یې د استادي لقب وګاټه. دی له 1350 کلونو راهیسې سندرې وایي. حق حق چې په هزارګي سنتي موسیقي کې بے بدل ده.
اگر از بومیان و قندهاریم همگی پک براریم و یا از کابل و بلخ و تخاریم همگی پک براریم همگی پک براریم.
لنیمی پیڑی رهیسی ده دنبوری لطار سرگوت اشنادی پدی علیه لزیاد تمرکز روستا د سلطان دنبور لقب خپل کړ. صفدر توکلی:
لومړی کس وم چې په ډېرو ستونزو سره په هغه وخت کې مې د دنبورې د زده کولو تمرین کاوه. ګواښل کېدم، سپکاوی راته کېده. دنبوره د له منځه تلو له ګواښ سره مخ وه. هېچا د دنبورې نوم نه شو اخیستلی. د هزاره جاتو په سیمه کې مې هغه وخت مقاومت وکړ. دنبوره مې له لاسه ورنه کړه. بالاخره زموږ خبره تر راډیو ولاړه. د راډیو له لارې مې کار ته دوام ورکړ.
صفدر توکلی په 1940 مریز کال کې په بامیان ولایت کې زیږیدلی. 14 کلنو چې له موسیقي سره یې مینه پیدا شوه، همزولو ته به یې موسیقي زمزمه کوله. د 1946 سلویښتم کال چې دی 26 کلن و، په لومړي ځل یې راډیو افغانستان کې هزارګۍ موسیقي وکړه. نوموړی اوس له 400 زیاتې سندرې لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چهار شنبې په ورځ په یوه ناسته کې استاد ګلزمان ته د پښتو موسیقي د بابا، صفدر توکلی ته د سلطان دنبوري لقبونه ورکړل. دغه شانیت وزارت په همدې ورځ له پخوانیو سندرغاړو او هنرمندانو د ملاتړ په موخه سندرغاړي ظاهر بختري، ستار غږونکي عبدالمجید، رباب غږونکي حیات الله عبدالي، سندرغاړي عبدالقیوم ناسه، رباب غږونکي سردار محمد تبله غږونکي سمنګل او سندرغاړي تلا محمد تخاري ته د استادۍ لقبونه ورکړل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اطلاعات او فرهنګ وزارت استاد ګلزمان او استاد صفدر توکلی ته د موسیقي په برخه کې، استاد ګلزمان ته د پښتو د موسیقي د بابا او صفدر توکلی ته د دمبوري د سلطان لقب ورکړ.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال شوای شرق ازادي راډیو ته وویل هغه هنرمندانو ته چې د استادی لقبونه ورکړل سوي